Radio.
احمد شیبریم د ازادي رادیو په خبرونه کې مو هر کله کوم خبرونه. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM له نړیوالې ټولې ته غوښتنه کړې چې افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو لپاره بیړنۍ بودیجې اختصاص کړي. IOM په یو بیان کې چې د جمعې پر سپور شو ویل افغانستان د کډوالو د راستنېدنې له یوې لویې څپې سره مخامخ دی که بیړنۍ مرستې له دې خلکو سره ونه شي ممکن شته سیستمونه له منځه ولاړ شي چې دا چاره بیا په میلیونونو کسان له جدي ګواښ سره مخامخولی شي. د IOM په وینا د 2023 کال د سپتمبر له میاشتې تر اوسه له پاکستان او ایران څخه تر 4 میلیونه ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي چې له دې ډلې یوازې په 2023 کال کې تر دې دمه تر 1.5 میلیون ډیر کډوال افغانستان ته ستنېدلي دي. د کندهار په 5 ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په مالی ملاتړ نه ښوونځي جوړ شول. دا ښوونځي په سپین بولدک، معروف، ارغستان، ډنډ او دامان ولسوالیو کې د څه باندې 4.5 میلیون افغانیو په لګښت بدن شوي دي. په کندهار کې د طالبانو چارواکو د جمعې پر ورځ وویل چې په دې مکتبونو کې د زده کوونکو لپاره د درس مناسب چاپیریال، روغتیایي اسانتیاوې، پاکې اوبه، تشنابونه او نور ضروري تسهیلات برابر شوي دي. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې عامو خلکو ته لګېدلې اور په میلیونونو افغاني زیان اړولی دی. دا اور پرون د لرګیو په یوه ټال کې ولګېد. د زابل امنیه قمانداني په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې دا پیښه د نجارانو په کوڅه کې د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې وه او بیا له مرکز کلا څخه د اطفایه له ورتک او په سیمه کې د خلکو په مرسته دا اور مړ شو. د زابل د امنیه قمانداني په بیان کې راغلي دي چې د دې هڅو په نتیجه کې د شاوخوا 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت د نور زیان اوښتو مخه ونیول شوه. د راپورونو له مخې د دې اور له امله شاوخوا 3 میلیون افغانۍ زیان اوښتی دی. ټاکل شوی دی چې د امریکا او روسیې ولسمشران د جمعې په ورځ په الاسکا کې غونډه وکړي. د روسیې تاس اژانس نن د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بهرنۍ تګلارې د سلاحکار یوری اوشاکوف په وینا د دې سرمشریزي د ځای او نیټې په اړه دا معلومات ورکړل. د 2020 کال په جون کې د روسیې ولسمشر پوتین د امریکا له پخواني ولسمشر جو بایډن سره په جنوا کې لیدلی و. تر دې وروسته دا لومړی ځل دی چې د روسیې او امریکا مشران مخامخ سره کښېني. د ناسا د کریو لسپ ډله چې څلور ستور مزلې پکې شامل و د جمعې په ورځ د سپیس ایکس ډریګن کپسول په واسطه له نړیوال فضایي سټیشن څخه ووتله او نن سهار له 5 میاشتنی معمودیت وروسته ځمکې ته ښکته شوه. د امریکا ستور مزلې نیکول ایرس او آن مکلین، د جاپاني ستور مزلې تاکویا اونیشی او روسی ستور مزلې کیرل پیسکوف سره یو ځای د کالیفورنیا ساحل ته له 1.5 ساعت سفر وروسته ورسېدل. د څلورو کسانو دغه ډله د مارچ په 14 نړیوال فضایي سټیشن ته تللې وه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اورئ. پولیسو په اسلام آباد کې پولیسکونو هغه افغانان نیولې دي چې د جرمني تک ته انتظار
درې کسان لمنګه بولې دي. یو شپه ورځ وا درا کې معلوم نه ده جاده د سی ایم ایل کو او موږ په جریان کې استو او موږ خپل دلته ورور ډیر کسان پراته استو د موږ پاسپورتونه یې زی ټول را ناخستې دي.
په دې خبرونه کې موده حق افغانانو له حال هم خبرو چې افغانستان ته پورستیو کې ستنېدل
پردی کور کې دلته اوسېګو کراتم نه وسلري نه مې دا زالي دلې دي چې کارو
تاکل شوی دی چې د امریکا او روسیې ولسمشران روانونه په الاسکا کې سره وګوري او د اوکراین د جګړې په اړه خبرې وکړي. په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکو غوث جان باز نظر اخیسته.
دا جګړه ډېره لویه ده، ډېره عمیقه ده، ډېره ستراتیژیکه ده د دواړو خواوو لپاره.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پاکستانی پولیسو د دغه هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې لسکونه هغه افغانان چې د جرمني د بیا مشتیدو کې سونه لري له هوټلونو او میلمستونونو نیولې او حاج کیمپ ته استولې دي. د دغو کډوالو د کورنۍ او جنو غړیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه او ویل تر اوسه د دې کسانو د خلاصون لپاره د دوی هڅو نتیجه نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې شاوخوا 2600 په شرایطو برابر افغانان په پاکستان کې جرمني ته د لیشت په انتظار کې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او له دې هیواد د ایستلو په دوام تازه په اسلام آباد کې د جرمني کیس لرونکي افغانان هم د دې هیواد د پولیسو لخوا نیول شوي دي. یو شمېر افغان کډوال چې په پاکستان کې جرمني ته د خپل لیک په تمه دي او د دوی په وینا د جرمني د پرمختیايي ادارې جی آی زیډ په همغه کې د هیواد ته تللي وایي. د پاکستان پولیسو له هوټلونو او میلمستونونو څخه یې له 30 زیات کسان نیولي او حاجي کم ته لیږدولي دي. د یو شمېر دوی کورنیو ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې ویل او د خلاصون لپاره هڅو هم کومه نتیجه نه دا ورکړې. فروزان چې له 14 میاشتو راهیسې له خپل کورنۍ سره د اسلام آباد په یو هوټل کې جرمني ته د لیکت په تمه ده، د جمعې په ورځ د اګست 5 میا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل:
متاسفانه از دراز
له بعد مرغه پرون له ماسپښین 2 بجو راوسته د خپل غور هیڅ احوال نه لرو. ډیر اندېښمن یو، قسم په خدای نو پرون شپه او نه نن ډوډۍ خوړلې، آن له کوټې نه وتلې. سلو کسان تموزنګونه وهل، د جی آی زید اړوندو کسانو سره موړی کونی ولا خپل هوټل خبر دی څو زاینو ته مهمیلونه واستول، خو له بعد مرغه هیڅ احوال ورمنسته،
هیڅ خبر از اون نه
دی. د جرمني یو شمیر نور کیس لرونکي چې د اسلام آباد په نورو هوټلونو او میلمستونونو کې موسیقي وای، پاکستانی پولیسو له دې زاینو هم یو شمیر افغان کډوال نیولې او ځان سره وړي دي. دوی له ډلې او تن چې وینو غوښتل نو می پراپور کیا چې ازادي رادیو ته وویل هغه هوټل کې چې د اوسېږي 15 افغان کورنۍ جرمنی ته د لیک په تمه دي. د زیاته کړه چې د پنځمبه په ورځ د اګست په ومه پاکستانی پولیسو په هوټل چاپه ووهله او هڅه یې کوله چې ټولې افغاني کورنۍ ونیسي او له ځانه سره یوسي، خو د هوټل د مسؤول د مداخلې په نتیجه کې یوازې یو شمیر کډوال د اسنادو د کتلو په پلمه له ځانه سره یوړل. چې په خبره یې تر اوسه د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته.
بونه کدن کې مو اسنادو بررسی کړم، مسؤول هوټل
پلمه وکړه چې اسناد ګورو، ته هوټل مسؤول هم ورسره لاړ څو هغوی بل ځای ته انتقال نکړي، خو له بعد مرغه د هوټل مسؤول هم څو نشول کړای، هغوی هلته تم کړي او مسؤولی بیرته راستون کړ. شپیال تیر کړو تر اوسه له حاله خبر نه یو. جایزېټ د معلوماتو لمخې هغوی کم تلیک ډول هغه ځای چې بایومټریکیږي او د دوی د شړلو پریکړه کیږي.
اسلام آباد کې د جرمني او بلکې سلرون کې چې د همون غوښتل نومې پر راپور کیا چې ازادي رادیو ته وویل
درې کسان لمنګ بولې دي. یو شپه ورځ وا درکه معلوم نه ده جاجت سی ایم ایل کو وای موږ په جریان کې استو، جریان د غره چلته مو شمون بده ورځ کوي او موږ خپل دلته ورور ډیر کسان پراته استو، د موږ پاسپورتونه یې زی ټول را ناخستې دي. موږ ته وای جاجت ته ته اجازه درکو یې زې نهسته ده.
د افغان کډوال وای چې د پاکستان پولیسو ته چلند سخت اندېښمن کړی دي. د راپورونو لمخې 2600 په شرایطو برابر بر افغانان په پاکستان کې جرمني ته د لیکس په تمه دي او د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانان به په شپاره سنورو الوتنو کې دغه هیواد ته ولېږدول شي. په دې ټولو روسي الوتنه کې چې د 2025 د اپریل په شپاره سمال اسلام آباد څخه د جرمني لایبزې ښار ته وشو، یو سلاته د افغان کډوال دغه هیواد ته ولېږدول شول. په دې روسا خو څلورو کلونو کې له پاکستان سره بیره لوتونو غونډو هیوادونو هم له خطر سره مخ افغان کډوال جرمني ته لېږدول شوې دي. د جرمني ولتم ځون تا ګرسپړې مخکې راپور ورکړی و چې دغه هیواد له 2021 کال راهیسې تر اوسه 15500 له خطر سره مخ افغان کډوال له پاکستان څخه جرمني ته لیږدولي دي. د جرمني د فدرال ادارې د سعید معلوماتو له مخې د 2024 تر پایه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیر نږدې 422000 ته رسیدلی دی.
له پاکستان د افغان کډوالو د استلو پړه د پانتون استاد او د سیاسي چارو کتونکو اساق اتمر په دې نظر دی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ تر یو تفاهم وروسته باید افغان کډوال افغانستان ته ستانه شي.
داخل کې مونږه کوم امکانات لرو خپل د افغان حکومت د دوی د پاره څه کول پکار دي؟ دا په یو هماهنګي کې ترسره کیدی شي. همدا پاکستان چې سره د دې هر برنامه چې لري دوی واسي باید دوی خو سفیران لري، د ننه په افغانستان کې سفیر لري، د افغانستان سفیر په پاکستان کې شته، د روابط دوی لري. یعنی په یو هماهنګي باید دغه پروگرام تر سره شي دا چې خلک د سپاچې شي او دوی خپل د هغه امکانات نن چې د دومره کلونو کې د پاکستان کې راټول کړي دي او خپل ژوند په هغه باندې برابر کړي دا ټول یو دم دوی د لاس ورکړي د دې مدیریت زما باور د څه چې ډېر اسانه کار نه دی د ساده نه دی چې سره چې د فکر کې چې دا درې میلیون څلور میلیون دی په درې میاشتو کې شپږ میاشتو کې وباسي زه فکر کوم دا غیر له دې نه چې نور لانجې او مشکلات مهاجرینو ته هم د افغانستان حکومت هم د پاکستان حکومت پیدا کړي بل مشکل نه حل کړي.
له ښاغلي اتمر څخه په مننه. بل لور ته د ملګرو ملتو د شزو څنګه افغانستان ته د سنو شویو شزو انجونو ژوند ته ژور اندیشنه څرګنده کړې ده. د څنګه په یو راپور کې ویل دي چې له ایران او پاکستان داسې میرمنې او انجونې هم افغانستان ته بیرته استول شوې دي چې په خپل هیواد کې کله د ژوند تجربه نه ده کړې. تفصیل په دې راپور کې
پردي کور کې دلته اوسېږو کراتم نه وسلري نه مې دا
د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد د افغانستان لغمان ولایت ته تازه ډیپورت شوی افغان کډواله 50 کلنه سوان بیبی ده چې وای له خپلې کورنۍ سره افغانستان کې له هیڅ ډول بلتیا پرته د بیوزلۍ سختې شپې ورځې تیروي. سوان بیبی وایي چې ټول عمر یې په پاکستان کې تیر شوی. شاوخوا یوه میاشت وړاندې خپل هیواد ته په زور ستنه کړل شوې. د شپږو اولادونو مور ده او اوس یې دا لونې او ټول کورنۍ له سختو کړاوونو سره مخ ده. د ازادي رادیو ته وویل
موږ دا مشکلات یې هوري ته نه راغلي وو کوم چې پښتنه کړې دي مجبور کراته اونډه کار ملاوي چې زموږ سامانه چې کار وکړي بس به وس به مجبور دلته پراته وو. درې مې لور باندې وعده دي او درې مې پاتې دي بس دینو دوه لاس کال یو دي اته کال یو دي نه نه دا دغه دینی کتاب دینی موږ تا وړا ګرځي یو دی پاکستان کې اوس دلته راغلو بس وړاندا پراته زمنګ ار سپاتې دی حالت کړې دی ډیپورت موږ دلته کټه کوډې درې دی او درې زرا کرایه ورکو زمنګ کار کی زه د
تازه د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې افغانستاني سوې ښځې او نجونې د بېوزلۍ کم عمره ودونو تاوتریخوالي او محدودیتونو د زیاتوالي له خطرونو سره مخ دي. یون وومن د اګست په اوومه په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې زیاته کړې چې له ایران او پاکستانه دا ستني سوې ښځې او نجونې ډېری اصلا افغانستان کې د ژوند کولو تجربې نه لري. په دې بیان کې د ښځو چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سوسن فروکسن په حواله راغلي. هغه زیانګالې ښځې او نجونې چې له هیڅ ډول اسانتیاو پرته داسې هیواد ته چې له وړاندې له کړاوونو سره مخ دي ستنېږي له ډېرو ګواښونو سره مخ دي. نوموړي زیاته کړې چې دوی په عزت د خپل ژوند بیا رغولو ته لیواله دي خو موږ ډېرې بودیجې ته اړتیا لرو ترڅو دوی ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړو او دا ډاډ ترلاسه کړو چې ښځینه مرستندوی کارکوونکي دوی ته رسیدنه کوي. د یو ان وومن د بیان د مخې اوسمهال یوازې 10% کورنۍ چې ښځې یې مشري کوي په دایمي سرپناو کې ژوند کوي. د ادارې زیاته کړې چې د بودیجې کمښت د بشري سازمانونو ظرفیت سخت کمزوری کړی. په سرحدي سیمو کې ښځینه کارکوونکي د راستنېدونکو د لوی شمېر له امله ستړي سوي او ان نسي کولی د دې ستنېدونکو اساسي اړتیاوې پوره کړي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ټینګار کړی چې افغانستان د نړۍ له تر ټولو سختو بشري ناورین سره مخ دی. هغه ناورین چې د لسیزو جګړو بېوصلۍ او طبیعي پېښو له امله رامنځته سوی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو د ساتنې لپاره په بیړني ډول اقدام وکړي او په هغو ښځینه بشري کارکوونکو د پانګونه وکړي چې دوی ته کار کوي. د ادارې ویلي چې د 2023 کال راهیسې تر اوسه له ایران او پاکستانه له نږدې 2.5 میلیونو زیات بی اسناده افغانان خپل هیواد ته ستانه سوي دي. دغه شان د بیان په ټکو په 2015 کال کې له ایرانه د ستانه سویو افغان کډوالو یو پر درېمه برخه او له پاکستانه د ستانه سویو سمه نیمایي برخه بیا ښځې جوړوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
آزادی رادیو څلور ساعته.
د ارمنستان او اذربایجان مشرانو په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ کوربتوب د سولې تړون لاسلیک کړ. د ارمنستان سر اعظم نیکول پاشینیان او د اذربایجان جمهور رئیس الهام الیف د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ په حضور کې د سولې تړون لاسلیک کړ. دوی د ګډو اقتصادي اهدافو د تعقیب لپاره له متحده ایالاتو سره هم تړونونه لاسلیک کړل. ټرمپ دوی د دوو خورا هوښیارو مشرانو په توګه وستایل چې تړونونه به یې له لسیزو شخړو وروسته د تلپاتې سولې د ژمنې په توګه په تاریخ کې ثبت شي. ټرمپ وویل ارمنستان او اذربایجان دایمي اوربند ته ژمن دي، تجارت به کوي، سفرونو ته به زمینه برابروي او ډیپلوماتیک اړیکې به پالي. همداراز به د یو بل حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی کوي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې هغه به له اذربایجان سره د پوځي همکارۍ محدودیتونه لرې کړي، یو اقدام چې الهام الیف یې مننه وکړه. دا محدودیتونه په 1920 کال کې په اذربایجان باندې لګول شوي وو. دا اقتصادي تړونونه کولای شي د جنوبي قفقاز په اوږدو کې د ستراتیژیک ترانسپورت د دهلیز د بیا پرانستلو لپاره لاره هواره کړي چې د 1990 میلسیزې له لومړیو راهیسې تړل شوي دي. د دغو تړونونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو ته د اجارې حق ورکړل شوی دی چې د ارمنستان له جنوبه تیر شوی اقتصادي دهلیز پسې پراخ کړي. دا کوریدور اذربایجان له نخجوان سره وصلوي. دا سیمه د ارمنستان مربوط ده چې 20 کیلومتر عرض لري. دلته به د ریل کرشه، د ګازو او تیلو پایپ لاینونه او نوري فایبر تیر شي. د دې تړونونو له مخې له واشنگتن څخه نه دي غوښتل شوی چې د دې ترانزیت دهلیز ته جوړېدو لګښتونه ورکړي، خو د دې پر ځای د متحده ایالاتونو له خصوصي شرکتونو هیله لري چې د دې اقتصادي دهلیزونو په پراختیا کې برخه واخلي. دا تړونونه د سش کال په لومړیو کې باکو ته د ولسمشر ټرمپ د ځانګړي استازي سټیف ویتکوف تر سفر او د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ د خبرو اترو تر ادامې وروسته ترلاسه شول. دا خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوري. د ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼې ته خبر شي، تاسو هلته ویډیوي راپورونه ترلاسه کولای شئ، د هغو راپورونو متن لوستلی شئ چې د ازادي رادیو له لارې خپرې شي، او همدارس د ازادي رادیو ونیسې خپرونې موندلی شئ. ټاکل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د جمعې په ورځ د اوکراین د جګړې په اړه په الاسکا کې خبرې وکړي. دا سرمشیزه به دې ته لاره هواره کړي چې د اوکراین جګړه ودری شي. په دې اړه مې په مسکو کې د پخوانی افغان ډیپلومات غوث جان باز څخه چې د روسیې چاري چاري نظر وغوښت.
هر ماجرا، هر مارکه او هم داسې یو لوی ناورین جګړه کانفلیکټ تاسو شورته وایي چې د روسیې او د اوکراین په منځ کې دی، نو دا ډېرې خطرناکې او حساسې مرحلې ته رسیدلې. او زه فکر نه کوم چې په دې کتنه کې دې دا کانفلیکټ حل شي. سمه ده چې په ډېر احتمال سره دا کتنه به یا په ترکیه کې یا په سویس کې یا چیرته ترسره شي، او دواړه خواوې به هم روسیه او هم زیلینسکي د ترامپ منځګړیتوب یو بل ته ښایي حتی لاس هم ورکړي. اما دا کانفلیکټ او دا لانجه، دا جګړه ډیره لویه ده، ډیره عمیقه ده، ډیره ستراتیژیکه ده د دواړو خواوو لپاره. او په دې کتنه کې به کېدای شي چې یو سلسله اصولي تشریفاتي شعارونه ورکړل شي، کېدای شي د دې اوازه شته دواړه خواوې په یو ترتیب د دوی دغه غیر رسمي رسنۍ چې البته د دولتونو دخوا کنترولېږي وایي چې کېدای شي مثلا هوایی بریدونه یا کم شي یا ودرول شي. اما خبر دا ده چې کنفلیکت به څنګه حلېږي.
جان با صاحب ببخشه، همدغه سوال اصلا مهمه ده. اول خو دا لا هم معلومه نه ده چې دا غونډه به درې اړخیزه تر سره شي، د ترامپ، زلنسکي او پوتین ترمنځ او کنه. خو دا واضح شوه ده چې پوتین او ترامپ په سره ګوري. لیکن همدغه سوال چې تاسو د خپل خبرو په پای کې وکړ چې دا ستونزه به څنګه هواری شي، کچیرته د دنیا د دوو ولسمشرانو ترمنځ هم دا مشکل حل نشي، نو د هواری لار به سي؟
او بالکل، ما هم مفکې چې خپل رئیس باندې کول مولوی چې کېدی خو سره شو مستقیما تاسو دغه پښتنې ته. زه د فکر کوم کولای شي بر چې په اصولو کې به دیتہ زړه خشي یعنی سیاستن چې دغه مازله ورته یو سیاسي دی وی سیاسي لارې یا کړن لارې پهل شروع کیږي اصل خمد به تر وای یعنی دې دغه حل د پاره هغه اساسات ټاکل کیږي یا معلومیږي نو خپل کنفلیکټ خو ډېر پیچلی دی تاسو ویلی تاسو ترکیبوي روسیا د هغو خپلو موخو نه ګرځېدلی نه دی لاس په سر شوی نه دی او یعنی یو واقعیت بله هم دی ځمکنی هغه دا چې روسیا سمه ده چې ډېر بچي مخته ځي په ډېرو تلفاتو په ډېرو مصارفو بیل شکه اما برلاسی لري په جګړې په ډګر کې دای دوه درېمه دا چې د اروپا موزیګیری هم دلته ډېره مشدده ده او ډېره جدي شوې ده مخصوصا د آلمان او د فرانسې په دې او د انګلستان خو طبیعتا د پخوانه
او بخشي یعنی ستاسو مطلب دا ده که چېرته په دې خبرو کې اروپا په پیل کې داخله نه وي ممکن نتیجه ورنکي
خو د شوز د اروپا په نوم اساسې تو خپل اوکراین دلته ګډون کوي اوکراین دغه څو ورځې ډېرې داسې انټنسیو یا مکرر خبری اتری کوي اروپایانو سره آلمانانو سره فرانسویانو سره انګلیسانو سره یعنی د هغوی دریز به د زیلینسکي د خوا باندې په دغه کتنه کې کار احتمالا دا کتنه د زیلینسکي په حضور سره هم وشي او د خپل دریز به خامخا ترامپ ته رسېږي اروپایان هم غږېږي ترامپ سره او خبره دا ده چې اروپایان په یو شي ډېر ټینګار کوي هغه دا دی چې مثلا د فرانسویانو او د جرمنانو او د انګلیسانو حضور په اوکراین کې په یو ترتیب چې دغه د وضعیت د امنیت تضمین وشي په یو ترتیب چې یا دا خبره ګرمې جګړې ته لاړه نشي اما روسیا پوهېږي چې که چېرې یو غربي عسکر رسما داخل شي اوکراین ته چې یو عسکر راشي چې لس زره راشي هغه ټول یوه معنا لري او دا د معاملې ته کاملا تغییر ورکوي دلته درېمګړي بالکل برلاسی پیدا کوي او روسیا محدودېږي خپل په فعالیتو کې خو خبره دا ده چې یو څه چې اوس جالبه ده هغه دا چې روسیا د هغه د زیلینسکي سره د نه خبرو کولو نه را لاس په سر شوی دی مخکې به ویلې چې دا غیر قانوني دی ولسمشر دی یعنی په یو شي کې د روسیې د لوري دغه انعطاف یې ورته وایي یا عقب نشیني ورته وایي شاتګ دا لیدل کیږي نو په دې ترتیب روسیا هم چون فرسایشي حالت ته جګړه تللې ده علاقه مند ده چې لږ تر لږه مصارف خپل کم کیږي کېدی شي نوې د سیو تشکیل به را جوړوي د خپل اردو هغې دپاره مې یو ساه اخیستنه روسیې ته هم پکار فکر کوم چې تحلیلي سړی د وضعیت په مجموع کې د سیاسینو له خولې د دوی نو دوی هم دې ته بالاخره چمتو شوي دي چې یوه ساه واخلي اما تر څو چې د جګړې دپاره منطقي ټکی د ایښودلو پیدا نه شي فکر نه کوم
منطقي ټکی څه تاسو ته ښکاري
یعنی خو ګورئ هر ماجرا او هر مارکه په یو ترتیب شروع کیږي په یو ترتیب ختمیږي اوس د روسیې دپاره مثلا د کریمیا د شبه جزیرې او د څلورو ولایتونو چې ویز مکني واقعتونه دي او جمع دا چې د اوکراین به نه غړیتوب ترلاسه کوي په ناتو کې او خارجي به اساکر به دلته نه راځي نو دغه مسایلو کې په کومو مسایلو کې مثلا روسیه کولی شي چې انعطاف پذیر وي
وبخښئ په همدې برخه کې یو ډول ورته ګورو ولسمشر ټرمپ ماسکاو ته ډاډ ورکړی دی چې اوکراین به د ناتو غړیتوب نه اخلي ډیر واضح دا خبره کړې ده د بهرنیو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په موضوع کې هم تقریبا واشنگتن او ماسکاو سره اخري هم شغدي پاته دا شول چې د څلور ولایت روسان له دوی سره څه کوي نو دا خو داسې یو موضوع ده لکه د چنو وهلو نو خو کېدی شي چې د مذاکراتو په ترڅ کې د یو تفاهم ته سره ورسي
خوندا خبره ده دلته سلې چې هغه تاسو معلومه ده چې وایي هغه ابلیس په جزئیاتو کې ده کنه اوس دا څلور ولایت ته دوه ولایت خو تقریبا مکمل د روسانو د کنټرول لاندې دي هغه یو د دنیسک و خرګوټی پاتې دي مثلا لوهاس مطلق د کنټرول لاندې دي دنیسک یو څو منطقې پاتې دي چې یو دوه درې کوچنی شبه جزیره د کریمیا مطلقه د کنټرول لاندې ده خیرسون او زاپاروژیا دا هغه ولایتونه دي چې نیمایی نیمایی د کنټرول لاندې دي او هلته ډېر ستراتیژیک مراکز دي لکه د اتومي سټیشن او د سنور د سین غاړه د دنیپر یعنی هغه هم ډېر ستراتیژیک ارزښت لري په دغو مسایلو کې مجموع کې خبری اتری کیگی او دغل تبا دغه انتاش تاس ورتوائی اغا چنه چه ورتوائی چنه و حل با پا دغو مسائلو کیگی چن دغا خط کم زی که راکشی طول دغا زور با پا دغا مسائلو سیگی خواله شبر نو دا بیا هم وایم چه سمده دا خو با یا پروتوکولی تشریفاتی جلسه وشی و نوشی حتی دا تزلینسکی بکی نوشیگی اما دا د کرکیچ پاین نه ده زه فکر کوم چې ډېرې دوامدارې خبرې به کېږي او ډېرې هر اړخیزې خبرې به کېږي او په دغه ترڅ کې به په خواشنۍ سره چې کنفلیکټ به په یو نوه په بله بڼه ادامه پیدا کوي
یعنی لږ تر لږه کرکیچ به راکم نه شي
کېدی شي تر شمه مخکې مو ویلي چې یعنې دواړه خواوې په یو ترتیب دا رسوي چې کېدی شي هوایي بریدونه یا ودرول شي یا وزن ډول شي یا پکې کم مخ ترای شي
جنبا سپ ډیره مننه
کورو
ده دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
په دغه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته جماس کوچې مجاوز نه ولایت څخه د ما نظر خدا غدا سي رپاترپسینو کې خلک د کخ په پالنه باندې نه پیږي نو دا خلک ډیر مصرف هم وکي خو هغه کخ یا سیدی کړله یا هغه حاصلات ورنه کې دا د دې د نه پوهاوي له وجې څخه نو د ما نظر دا غدا دا خلکو ته سي کوم خلک کروندګر دي دوست باید پوهاوي ورکول سي په هر ولسوالۍ کې باید انجنیران وي هغه انجنیران چې دی یو کروندګرو ته لارښوونه کوي د فصل چا په ډیر کنټرول کوي نو دغه سي په زراعتي شبو کې باید وی انجنیران خلکو ته پوهاوي ورکړي السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو ته اوریدونکو ته او ټول لارو بر افغانانو ته سلامونه نیکېلې احترامات وړاندې کوم بعد سلام شورونو تر څو وخت به مور مهاجر کلونه کلونه د بل پک شورو ته مشتر کړي په مهاجرت دا د چا د لاس د زمو خپل د لاس چې سړی راس دا غتر شا ودرې شل کال په غراله تر شا ودرېدل هغه خپل ډالر جمع کړو لار خارښت هیڅ کو اشرت کې دلته غریبانان بریان د غریبانان وش په سنگر کې بمړکېد او به نه دروښت و سغه غریبانان پاتې برته پر غزه غریب وزلن کې هغه بل خارښت وس په ډالرو سره و برته 15 کال بعد چې دا حکومت ور دغه دغه حکومت غریب خلک بیا دغه حکومت زوري بیا بل حکومت راځي هغه زوري اداره زی ډالر جمع کې بلار سي بل کې شوړت زما پیغام د افغانانو ته چې راځي نور د دې چا په سينو ټول غریبانان ورون تم پیغام دا دي چې دې چا په سينو دا غلندغره په سينو مر لاندو قسم په خدای کوم مخته بلار بریا زموږ د پسنګر کې مر ورته ناس جنگ موش پر غول سبا چې کامیاب وسوله بل دې نه پیژن ته د ماشان روډي قسم په خدای کې دا هم د غیر چې نن دا غټه بلاره
افینځه غریبانه پاتېږي بیا به نور ظلم پرکې وزون خپل په ورونو ظلم مکو پر د افغانانو شپات قاسکر پاتې دی خورور غوله یا کاربن پاتې دی یا هر څوک پاتې دی ظلم پر غریب مکو غریب نه دی مړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.